درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لویا مهربان را پس سپیشل نامه سلامونه ونی کی هیر میو منی درنو زکون کو هله دا چیرو غو جوړو سی او وخت به متردی محله په خیر را سوړي درنو زکون کو د اوم ټولګي د تاریخ مضمون لومړنی لوست تاسو ټول ته شرغلاست ویم په دې هله چې د لوست را خرینې شی بور سره ملتیا وکي او په دې تعلیمي او ښکلی سفر کې را سره مل اوسی درنو زکون کو زموږ مضمون د تاریخ مضمون دی یو ډیر پزرپوري او دلچسپ مضمون چې په دې مضمون کې به موږ مختلف موضوعات او ډیر پزرپوري معلومات په لاس راوړو د نن ورځې کوونکو د نن ورځې لوست چې موږ هغه ستاسو د کتاب درې موصلره مپاړه لومړنی لوستي چې نن به موږ د تاریخ علم وپیژنو او موضوع به هم د تاریخ د علم په اړه څه پوهیږي همدا موضوع ده چې نن ورځ به پر دې موضوع باندې وژغیږو بحث پور باندې وکړو او د تاریخ د علم اړوند به معلومات لاس راوړو درنو زکونکو په دې لوست کې به موږ د تاریخ د علم اړوند همدارنګه د تاریخ د علم د ګټو اړوند معلومات لسته راوړو د تاریخ علم به پیژنو د چې تاریخ څه ډول علم دی همدارنګه د دې علم ویل یا د دې علم لوستل څه ګټې لري او دا چې تاریخ مشته سره څه کوي پر دې موضوع باندې به بحث وکړو او ډېر ښکلي معلومات به لسته راوړو درنو زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو تاریخ مضمون وایو نو لومړی باید تاریخ وپیژنو دا چې تاریخ څه شي او موږ په دې کتاب کې څه زده کوو نو تاریخ یو علم دی چې په خوانی او هغه تیر شوی پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند معلومات راکوي یعنی تاریخ موږ ته هغه ډول پیښې را رسوي یا هغه ډول پیښې څخه موږ خبروي چې هغه ډېری په خوانی وي هغه کېدای شي چې موږ نه کو نزمش پلرونه هغه مهال شتونه دلوده یعنی د هغه مهال یا حتی د پیړۍ پیړۍ مخکې کیسې داستانونه او ډېری تاریخي پیښې تر موږ پورې را رسوي او د هغه اړوند معلومات راکوي یعنی د تاریخ علم زموږ سره د مرسته کوي چې موږ به پخوانی یا تیر شوی ژوند باندې وپوهیږو د چې پخوا ژوند څه ډول وو یا کومې پیښې رامنځته شوي وې نن ورځ د پخوا د ژوند سره څه فرق لري یا کومې پیښې په هغه کې په سیاسي په اجتماعي په ټولنیز یا په هر برخه کې وي هغه پیښې د تر ورځې پیښې یا د نن ورځې حالات د پخواني حالات سره څه ډول فرق لري د دوی ترمنځ توپیر څه دی څومره توپیرونه رامنځته شوي دي د پخواني ژوند څخه تر اوسه پورې یعنی د هرې دورې د پخواني ژوند د پخواني کیسو د پخواني داستانونو د پخواني پیښاړون موږ ته معلومات راکوي چې دا د تاریخ د علم دنده ده نو راځو خپل درس پیلو چې موږ درس د تاریخ د علم او ګټو په اړه څه پوهیږي همدا مو د نن ورځې لومړنی لوست دی راځو خپل درس پیلو د تاریخ تعریف لکه څنګه چې مخکې هم وویل تاریخ یو علم دی چې تیر شوی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخي یا تیر شوی پخوانی پیښې د وخت ځای په پام کې نیولو سره بیانوي یعنی تاریخ هغه علم دی چې تیر شوی پیښې د محل یعنی زمان او د ځای یعنی مکان په پام کې نیولو سره بیانوي محل او ځای ته د تاریخ د تاریخي پیښې په اړه پام کول تاریخ د کیسو او افسانو څخه بیلوي یعنی موږ دلته یادونه کړی ده چې تاریخ هغه علم دی چې پیښو ته یعنی پخوانی پیښو ته د وخت او ځای په پام کې نیول سره هغه پیښه موږ ته بیانوي وخت او ځای دلته د وخت او ځای یادونه سوي ده یعنی محل او ځای ته د تاریخي پیښو په اړه پام کول د کیسو او داستانونو څخه تاریخ بیلوي یعنی د تاریخي پیښو اړوند موږ ته داسې معلومات راکوي چې هغه کیسه او نکلونه څخه بیل یعنی کیسه او نکلونه یو جلا اړخ لري تاریخي پیښې یو جلا اړخ لري موږ وایو چې تاریخي پیښې محل تکلی ځای یا تکلی وخت او ځنګړی ځای لري یعنی همدا تکلی وخت او ځنګړی ځای تاریخي پیښې د کیسو داستانونو څخه بیلوي هر پیښه تاریخي پیښه نه دی یوازې موږ هغه پیښه ته تاریخي پیښه ویلای شو کومه پیښه چې په ټاکلي محل او ځنګړي ځای کې واقع شوی وي هغه تاریخي پیښه ده موږ ورته ویلای شو چې تاریخي پیښه ده مثلا د بدر غزا د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې د مدینه په 150 کیلومتر کې واقع شوی ده نو موږ وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده د بدر غزا یو تاریخي پیښه ده ولې په دې شي د بدر غزا هم دویم ټاکلي ځای لري یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر د دې پیښې ټاکلي او ځنګړي ځای سو یعنی د مدینه یو 150 کیلومتر یو ځنګړي ځای دی چې په هغه کې یوازې د بدر غزا پیښه سوي د بدر غزا رقم یو بل پیښه په هغه مکان کې بیان نه ده سوي او د بدر غزا په 2 هجری قمری کال کې سوې ده. 2 هجری قمری کال د دې پیشي هغه ځنګړی وخت سو، یعنی 2 هجری قمری کال 2 هجری قمری کال د دې پیشي ځنګړی یا ټاکلی وخت سو. نو وایو چې دا یو تاریخي پیښه ده. موږ ویل چې هر پیښه تاریخي پیښه نه، یوازې هغه پیښه تاریخي پیښه دي چې ځنګړی ځای او ځنګړی وخت ولري. نو کچیر موږ د نن ورځې ترافیکی، طبیعي او د تورته نوري پیښه په نظر کې ونیسو، هغه ته موږ تاریخي پیښه نه سوایره. په دې چې دغه پیښه ډیره عام دي، هر وخت رامنځته کیږي، په مختلفو ځایونو کې په مختلفو وختونو کې رامنځته کیږي، نو موږ نه سوایلې چې دا تاریخي پیښه دي. مثلا ترافیکی پیښه، یو ترافیکی پیښه داسې په نظر کې نه سو چې نن په کندهار، هرات، کابل کې ترافیکی پیښه سوي دي. په درو ولایتو کې ترافیکی پیښه په یو ورځ سوي دي، هغه هم په درو مختلفو ځایونو کې په درو مختلفو وختونو کې. یعنی په هرات کې مثلا غرمه ترافیکی پیښه سوي ده، په کابل کې ماښام سوي ده، او په کندهار کې سهار سوي ده. درې مختلف ولایات سو، درې مختلف ځایونه سو، یعنی درې مختلف موقعیتونه سو او درې مختلف وختونه سو. نو نه ټاکلی ځای سو، نه ټاکلی وخت سو. نو دغه ډول پیښې تاریخي پیښې نه دي، یعنی په مختلف ځایونو کې په مختلف وختونو کې واقع سو. نو موږ نه سو ویلی چې دا یو تاریخي پیښه ده. تاریخي پیښې یوازې هغه پیښې دي چې ځانګړی ځای او ځانګړی وخت ولري. د دې څنګه لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، انسانان او بشري ټولنې مختلفې دورې تیرې کړې دي، ډېرې بیلابیل پړاوونه تیرې کړې دي، ډېرې لوړې او ژورې لارې یې تر شا پرېښي دي تر څو اوسنۍ حالت ته رسېدلې دي. همدغه ډول ټولې پېښې چې په بیلابیل وختونو کې په دوی سره مخ شوي دي، هغه دوی تر شا پرېښي دي. دغه ډول پېښې چې بیا ځانګړی ځای او بیا هم ځانګړی وخت ولري، هغه تاریخي پېښې دي. او تاریخ بوهان دغه ټولو پیښو ته د تاریخي متنونو نوم ورکړی دی. یعنی تاریخ بوهان دغه ډول پیښې د تاریخي متنونو په نوم یادوي. دلته موږ یو یادونه د تاریخ بوهانو وکړه. راځو تاریخ بوهان پیژنو چې تاریخ بوهان څوک دي. تاریخ بوهان هغه خلکو یا هغه کسانو ته ویل کیږي چې د تاریخ اړوند مکمل معلومات لري. موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي، یعنی د دې معلومات په تاریخ کې یا په تاریخي موضوعاتو کې مکمل او بشپړ دي، پوره معلومات دي. هم هغه پیښو بیا تر موږ پورې رسوي او موږ د تاریخي پیښو څخه خبروي چې دا هم تاریخ پوهان سول. راځو درنو زده کوونکو تاریخي دورې پیژنو. تاریخ علم وویل دا چې تاریخ موږ ته څه را زده کوي، څه ډول علم دی. تاریخ پوهان وپیژندل، اوس تاریخي دورې وایو. تاریخ پوهان بشري تاریخ په دوو دورو باندې ویشلې دي، چې یو یې د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، او بلې هم تاریخي دوره ده. تر تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ نو، لکه څنګه چې د نامه څخه هم معلومیږي، هغه مهال چې تاریخ نو، یعنی د تاریخ څخه مخکې دوره. دوهم هم تاریخي دوره ده، چې یعنی هغه مهال چې تاریخ رامنځته شوی دی، هغه مهال چې په هغه کې تاریخ شتون درلود. راځو هر دوره په تفصیل سره وایو. اول د تاریخ وړاندې دوره یا قبل تاریخ دوره ده، چې دغه دوره د انسان د پیدایښت او د انسان د انساني ټولنې د هغه ډېر لومړني او ساده رسم رواجونو څخه پیلېږي، بیا د مدینه تر امکېدو پورې رسېږي. چې په دې دوره کې مدنیت، تاریخ، لیک او لوست هیڅ هم شتون نه درلود. نو ځکه دا دوره د تاریخ وړاندې دوره په نوم یادیږي. یعنی دا دوره هغه مهال پیلېږي چې کله انسان نړۍ ته راځي، کله انسان دنیا ته راځي. د هغه مهال څخه دا دوره پیلېږي، بیا تر هغه وخت پورې چې انسانان د مدنیت پړاو ته رسېږي. دوهمه دوره هم تاریخي دوره ده، یعنی مخکې لدی چې تاریخي دوره پیل سي، په د تاریخ وړاندې دوره کې انسانانو ډیر ساده او ستونزمن ژوند درلود، ډیر مصروف ژوند درلود. دوی په خپل مټ په زور باندې، یعنی یوازې دوی په خپل زیار ایستله چې دوی په خپل اړتیاوې پوره کولې. لکه څنګه چې موږ او تاسو نن د ډیر وسایلو څخه کار اخلو، دوی هغه مهال دغه ډول وسایل نه درلود. ډیر ساده ژوند، مګر ډیر مصروف ژوند. دوی په دونه او حیواناتو د پوستکو څخه د ځان لپاره کالي جوړول. د دې ترڅنګ دوی په غرونو او څوک یو سیدل د خپل د خوراک لپاره د ونه د میوه څخه د وحشي حیواناتو د ښکار کولو څخه کار اخیسته. یعنی د دوی ژوند ډیر ساده ژوند. دوهمه دوره چې هغه دوره ده چې تاریخ پیلېږي، یعنی تاریخي دوره، هغه مهال چې انسانان د مدنیت پړاو ته ورسېدل. یعنی هغه مهال چې انسانان د لیک او لوست سره آشنایي پیدا کړه، مدنیت رامنځته سو، نو په دې وخت کې هم تاریخ پوهان او هم تاریخ رامنځته سو. یعنی دا دوره بیا د تاریخي دوره په نوم یادیږي. یعنی هغه دوره چې لیک او لوست رامنځته سوی دی، تاریخ او تاریخ پوهان رامنځته سوي دي. راځو د تاریخ د علم ګټې. دا شی د تاریخ علم ویل، د تاریخ علم لوستل، یا د خپل د تاریخ علم څه ګټې لري. موږ ولې باید تاریخ وایو؟ لومړی دا چې تاریخ موږ د تیریشو پیښو څخه خبروي، یعنی موږ ته د هغه ډول د پیښو د داسې پیښو اړوند معلومات راکوي چې هغه پیښې ډېرې پخوانۍ وي، تیرې شوې وي، چې شاید موږ خو بلا شک چې شاید هغه مهال نه وو، یعنی ډېر پخوانۍ پیښې زموږ پلرونه، زموږ نیکونه یا حتی زموږ د نیکونه هم هغه مهال شتون نه درلوده. هغه ډول پیښې چې هغه مهال واقع شوي تر موږ پورې رارسوي او نننی عصر یا موږ او تاسو ته د هغه ډول پیښو اړوند معلومات راکوي. حتی پیړۍ پیړۍ مخکې هم تاریخ پوهان په هغه موضوعاتو باندې څېړنې کوي، تاریخي پیښې ثبتوي او تر موږ پورې رارسوي. دوهم دا چې د پرمختللو ټولنو د ودې لاملونه راپېژني. دا چې د نن ورځې هغه پرمختللې ټولنې او هېوادونه چې نن یې ډېر پرمختګ کړی دی، د هغه لاملونه څه دي، دوی څه ډول پرمختګ کړی دی. که چیرې موږ لاړسو د هغه هېواد تاریخ وایو، نو موږ به وپوهېږو چې دغه خلک له کومو ستونزو سره مخ شوي وو، دوی څه ډول مدنیت درلود، کومې لاسته راوړنې درلودې، څه ډول حالات دوی تیر کړي وو چې نن دوی دومره پرمختګ کړی دی. چې د هغه په پیژندلو سره به موږ وکولای شو چې د خپلې ټولنې د ودې او پرمختګ لپاره هم کار وکړو. په لنډ ډول موږ داسې ویلای شو چې تاریخ د تیر ژوند هنداره او د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی لکه څرنګه چې یوه هنداره موږ ته هر څه واضح اشکار اشکاره کوي، تاریخ هم هغه تیر او پخوانی ژوند موږ ته د هندارې په شان یو ډېر په واضح او اشکاره ډول راته ښکاره کوي. یعنی د پخوانی ژوند موږ ته هر څه ډېر واضح راکوي، ډېر راته ښکاره کوي، ډېر واضح راته ښکاره کوي چې پخوانی ژوند څه ډول. د دې تر څنګ د راتلونکي ژوند لپاره لارښود دی. یعنی موږ د خپل راتلونکي ژوند لپاره د تاریخ مضمون څخه یا د تاریخ د علم څخه د خپل رهنما یا لارښود په ډول کار اخیستلی شو. دا د تاریخ د علم ګټې وي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و چې موږ د تاریخ علم وویل، دا چې تاریخ څه ډول علم دی، تاریخ پوهان مو وپېژندل، دا چې تاریخ پوهان څوک دي، د دې تر څنګ موږ تاریخي دورې ولوستلې، دا چې تاریخي دورې په څو دورو باندې ویشل شوې دي، یا انساني تاریخ څو انساني ټولنې څه ډول تاریخونه لري، یعنې کومه دوره په کومه دوره کې تاریخ وو، په کومه دوره کې تاریخ نه وو، د دې اړوند معلومات لاسته راوړل، او د دې ترڅنګ موږ د تاریخ د علم ګټې باندې وپوهېدلو. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس، ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو د تاریخ علم وپېژنئ، یعنې تاریخ تعریف کړئ چې تاریخ څه شی دی، تاریخ پوهان تاریخ په څو دورو باندې ویشي، نمونه به یې زده کوي او هره دوره به پېژنئ، او دا چې تاریخ پوهان موږ ته یا تاریخ موږ ته څه را زده کوي، د تاریخ علم موږ لپاره کومې ګټې لري او موږ ته څه را زده کوي. تاسو هڅه وکړئ چې دغه 300 پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، د خپل کتاب څخه هغه زده کړئ. دا به ستاسو سره مرسته وکړي چې د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهېږي، او د دې تر څنګ دا مرسته هم کوي چې تاسو په راتلونکي درس باندې وپوهېږي. دا چې زموږ په دویم لوست کې موږ کوم موضوعات وایي، ستاسو سره مرسته کوي چې په هغه موضوع باندې هم وپوهېږي، ځکه دا موضوعات سره تړلي دي. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانۍ را سپارم چې وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سي او وخت په متر دي مهاله په خیر رسول دي. درنو زده کوونکو، د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص تویم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکي او د نن ورځې د پسو پوری موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کول کو نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي پر همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي نن به په دې پزره پوری او دلچسپ موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات په لاس راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوٹ واخلي او د لوست هغه ډیر مهم ټکي له ځان سره نوٹ کړئ ترڅو دغه نوٹ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوٹ هم وي چې ورسره له ځان سره تکرار کړئ او دغه درس تاسو لپاره ډیر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوز. موږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کوم سرچینو څخه دوی کار اخلي، کوم سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تیر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه زده کوي، کوم موضوعات تر موږ پورې رارسوي. دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدو. نو په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پیژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي، نو دوی حتما باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوی او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورکو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهم یې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوه سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. رسو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنی د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوی یا خطي اسناد موجود دي چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوی یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډیر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بیلابیل دکونو څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډیر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریری یا لیکل شوی اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډیر ستونزمن، ځکه مثلا په یو زمانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دي، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډیر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډیر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کوم خطي اسناد څخه د کوم خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنی د دې لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نه سوای کولای چې پوسی هغه د لپاره ډیر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دې د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډیر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخي آثار دي. پخوانی آثار هم هغه سرچینې دي چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد بیا په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څرنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او د دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یعنی لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای شي چې یو سکه اوسي، مثلا پیسې اوسي، دغه ډول آثار چې دي ډېر پخوانی مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولای شو. یعنې موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنې تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغون پوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دی، د دې توانایي ولري چې د علم څخه استفاده وکړي تر څو هغه وپیژني، یا هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي، بیا مجبوره وه چې له علم څخه استفاده کړې وای تر څو په هغه باندې وپوهېږي، او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح در کوم تر څو تاسو وکولی سئ په ډېر لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې وو هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژنې، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته مو وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې تر څنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. وموږ چې دغه ستونزې هم دوه اړخ لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې پوښدو کې بدلیږي. بل ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې پوښدو کې د بیلابیلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیکونه او داسې نور، چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. او تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثر تاریخي اثر دی، هغه اثر چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثر یا پخوانی اثر چې دی هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ ته لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثر لرو چې دغه اثر یو ډیر په زړه پورې او سره راښکونکي اثر دی چې تاریخ پوهان دغه اثر په ویلو سره یا دغه اثر په بیانولو څخه وروسته دی د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي، یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کارو نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي اثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي اثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر آسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیر لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا تاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې د تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنی کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د ارشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په ارشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو بل په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږئ، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږئ، پنځم او شپږم لوست باندې تاسو نه سي پوهېدل. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو ته درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هر سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شیبو سره ملتیا کړې وي او دا موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځ درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویا مهربانه رب سپارم. ښه وخت شي چری.
آزادی میلمه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. د ازادۍ رادیو میلمه په دې خبرونه کې مو زه اوسې احمد زیار کلی کوم. په نننۍ خبرونه کې را سره لیکوال او کیسه لیکونکی میلمه دی. دا چې څوک دی، چیرته پیدا شوی، څومره کار کړی دی، له دوی څخه به واورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
سلامونه، زم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نو زه خو تاسو هغه ورو پیژنم، سولا